جراحی‌های زیبایی تشکر میکنم و از دکتر صاحب حلیم خان آریان متخصص حساسیت و ایمونولوژی تشکر میکنم و از شنوندگان عزیزی که در این یک ساعت با ما بودند. این قسمت
سلامونه وخت بخیر خراغله است دی محل خبرونه ته مخک تر دی چې د خبرونه مطلب تل شو خبرونه د قبلګنو نړیوال ورځ په داسې حال کې رسیدلې چې دوی په افغانستان کې لږدي ننګونو سره مخ دي. د ملګرو ملتونو د نفوس صندوق یا یو ان پی آی د قبلګنو د نړیوال ورځ په مناسبت وایي چې قبلګنې په افغانستان کې د اړینو روغتیایي خدماتو نوي سلنه چمتو کوي. د ملګرو ملتونو ادارې نن دوشنبه د غویي شپاړسمه په خپل ایکس پاڼه کې لیکلي چې په بحراني حالاتو کې د روغتیایي پاملرنې ځانګړې اړتیا په تېره د مېندوارۍ او زیږون پر مهال بنسټیزه ده او دا قبلګنې دي چې د دغو خدمتونو پر وړاندې کولو سره د ډېرو خلکو ژوند ژغوري. د ملګرو ملتونو د نفوس صندوق تر دې مخکې ویلي وو چې افغانستان د میندو او نوي زیږیدلو ماشومانو د ژوند ژغورلو لپاره لا تر څخه زیات قبلګانو ته اړتیا لري. خو د نجونو د زده کړو بندیز او د صحي انسټیټیوټونو تړل کېدو په دې برخه کې سخت کمښت رامنځته کړی دی. د قبلګانو نړیواله ورځ داسې مهال رسېدلې چې د طالبان حکومت د 1303 کال د قوس په میاشت کې په افغانستان کې د نیمه عالي انسټیټیوټونو کې د قبلګۍ په برخه کې زده کړې منع کړې دي. دغه پرېکړه د نړیوالو ادارو سخت غبرګون راپارولی او د افغانستان ښځو پر روغتیا یو سخت ګزار بللی دی. د پاکستان پوځ وایي چې د پوځي مانورونو د یوې برخې په توګه د فتح په نوم له ځمکې څخه ځمکې ته د توغندیو ازموینه کړې چې 160 کیلومتره واټن لري. پاکستاني رسنیو جونیوس د دوشنبې په ورځ د غویي په 15مه د پاکستان د پوځ قول اردو څخه راپور کړ چې د دې ازمینې هدف د ځواکونو د عملیاتي چمتووالي ډاکمن کول او د توغندیو سیستم او د هغې دقت په ګډون د یوایتي تخنیکي پرامیټرو اندازه کول و. تر دې مخکې پاکستان د شنبې په ورځ د غویي په 14مه د ابدالي په نوم یو توغندی وازمې چې 450 کیلومتره واټن وهلی شي. دا په داسې حال کې ده چې د هند تر دې وړاندې تر ادارې لاندې کشمیر کې د تېرې اونۍ له مرګونې برید وروسته د اسلام آباد او نیو ډیلي ترمنځ کړکېچ زده شوی دی. په دې برید کې لږ تر لږه 6 ووژل شول چې ډېری یې هندوان ول. هند په دې برید کې پر پاکستان د لاس لرلو تور لګولی دی خو اسلام آباد دا تور رد کړی دی. رواندا د متحده ایالاتو سره د هغو مهاجرینو د منلو لپاره د خبرو اترو پر لومړۍ مرحله کې دای چې له دې وات څخه استل کیږي. ته دې وات بارني چار وزیر د اعلان د یکشنبې په مخام به تلویزیونی پروګرام کې وکړ. رواندا له کلون رئیس د هغو کډوالو کوربتو کوي چې لوی دي سیوادونه د شړلو پلان لري. دغه وات په 2022 کال کې له برېټانیا سره تړون لاسلیک کړ چې له هغه هیواد څخه زرګونه کډوالو مني. خو دا تړون تیر کال هغه وخت لغوه شو کله چې نوی لومړی وزیر کار سٹار واک تر لاسه کړل. روسي خبرم ده چې د اسرائیل د بن ګورین هوایی ډګر نږدې د حوثیانو د راکټي بریت وروسته لومړی وزیر بنیامین نتنیاهو خبرداری ورکړی چې حوثیانو د هغوی ملاتړ به مسؤول وګڼل شي. په عین حال کې د ایران د بهرنیو چارو وزارت د حوثیانو د اقدام خپلواکه پرېکړه او د فلسطینیانو سره د دوی د یووالي احساس پایله وبله. د یکشنبې په ورځ د تل ابیب د بن ګورین هوایی ډګر ته نږدې د حوثیان لخوا د توغول شوي توغندي په پایله کې اته کسان ټپیان شول. د ایران ملاتړ لرونکو حوثیانو د دې بریت مسؤلیت په غاړه واخیست او ادعا یې وکړه چې دوی دا کار په غزه کې د فلسطین سره د پیوستون لپاره کړی دی. ازادي راډیو په انټرنیټ کې په ازادي راډیو ډاټ کام کې اوریدلی شئ. طالبانو ته د ملګرو ملتونو د څوکۍ سپارلو اړوند بحثونه
د طالبان مشران سره په ساعت تلس کسان د اوس هم د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په تور لیست کې دي.
د مې 15مه د قبلګې نړیواله ورځ
در چې خپل قابلیت البته په افغانستان کې په شفاخانو کې په ټیټه سترګه قتل کیږي.
او خوست کې د ځنګل وهنې د مخنیوي غوښتنې
دولت ته دا فکر دی شنه کې د پوره چې دغه مخنیوي او چې ځنګلات که زنه زیه که څخه بل ول چوالې شوې دي.
خبرونه کړته نو راپورونه هم لرو.
در دې شیبه د ازادي رادیو خبري ټولګه
په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست که هم دغه سازمان له لوري طالبانو ته د څوکۍ سپارلو اړوند بحثونه ردوي، خو وایي چې یا سازمان له ګڼو هیوادونو سره د مزایه کترې اړوند خبرې اترې پیل کړي دي. نصیر احمد فایق ازادۍ راډیو ته وویل چې دې طرحې کې د افغانستان اړوند مهم مسایل شامل دي او دوی ورته په مثبت لید ګوري او د پلی کولو لپاره د ملګرو ملتونو د هڅو ستاینه کوي. خو د طالبان حکومت له لوري دغه څوکۍ ته نومان او په قطر کې د دوی د حکومت سفیر سویل شین په ملګرو ملتونو کې طالبانو ته د څوکۍ پر سر بحثونه نیک اقدام بولي او ټینګار کوي چې په یاد سازمان کې د دوی حضور مهم او حق دی. نورحال د فیروزیزي په راپور کې
په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست نصیر احمد فایق وایي دغه سازمان د مزایق طرحې د پلي کولو هڅې پیل کړي دي. خو ښاغلی فایق ازادي راډیو سره خبرو کې طالبانو ته په دغه سازمان کې د افغانستان د دایمي استازولۍ څوکۍ سپارلو اړوند بحثونه او ګونګوسي رد او اوازې بولي.
البته طالبان همیشه ایره خواستار با خواستار واگذاری کرسی بودن، ولی موقف سازمان ملل متحد و جامعه بین المللی
طالبان تل په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازولۍ د څوکۍ د ورکړې غوښتونکي دي. خو د ملګرو ملتونو نړیوالې ټولنې چې د افغانستان په قضیه کې لا اغېزناکو هیوادونو جوړه ده، دریځ تل واضح دی تر هغه چې یو مشروع ټول شموله حکومت په ځانګړې توګه د افغانستان نړیوالو تعهداتو او د نجونو او ښځو حقونو ته ژمن حکومت رامنځته نشي. دغه راز تر هغه چې د افغانستان سیاسي او اقتصادي وضعیت کې بدلون رامنځته نشي، دا امر منتفي دی او دا څوکۍ به طالبانو ته ورنه کړل شي.
ښاغلی فایق وایي ملګرو ملتونو د مزایق په نوم طرحه چې په فبروري میاشت کې دغه سازمان د سرمنشي په غوښتنه برابره سوې او د طالبانو د حکومت او ګڼو هیوادونو سره شریکه سوې، د پلي کولو لپاره یې هڅې پیل کړي چې دوی هرکلی کوي او د افغانستان د برخلیک معلومولو په برخه کې مثبت بولي. د ښاغلی فایق په خبره دا طرحه د نړیوالې ټولنې او د طالبانو د حکومت د شپږو مهمو غوښتنو ټولګه ده چې په خبره یې مهم موارد په افغانستان کې ټول شموله حکومت جوړول، د بشري حقونو په ځانګړې توګه د ښځو او نجونو حقونو اړوند نړیوالو تعهداتو ته ژمنتیا ده. خو د طالبانو په حکومت کې وی سرچینې ازادي راډیو ته وویل چې په دې طرحه کې نور موارد د مخدره توکو ترهګرۍ سره د طالبانو مبارزه او په مقابل کې یې په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازولۍ د څوکۍ ورسپارل دي. که څه هم نصیر احمد فایق د دې څوکۍ اړوند د خبرو پایل رات کړ او ملګرو ملتونو هم تر اوسه څه نه دی ویلي، خو دغه سازمان کې د افغانستان د دایمي استازولۍ لپاره د طالبانو د حکومت نومان او په قطر کې د دوی د حکومت سفیر سهیل شاهین دا بحثونه نیک اقدام بولي او وایي چې په یاد سازمان کې د دوی حضور مهم او حق دی. نوموړي د مې په څلورمه د طالبانو تر کنټرول لاندې ملي ټلویزیون په اکسپرنا خبر شوی غږیز پیغام کې ویلي
رازنی در مورد سپوردن کرسی افغانستان به نماینده امارت اسلامي
د اسلامی امارت استازی ته د افغانستان د څوکۍ ورکړې په سر بحثونه یو نیک اقدام دی. په ملګرو ملتونو سازمان کې د افغانستان د اسلامی امارت د استازی موجودیت یو اړتیا او د افغانستان د اسلامی امارت حق دی. په ملګرو ملتونو کې د اسلامی امارت د استازی پښتون کې کولای شو د بیلابیلو مسایلو حل ولټو. له بده مرغه په تیرو څو کلونو کې په دې سازمان کې د افغانستان د استازی د نه موجودیت له امله په بیلابیلو مواردو کې جدي ستونزې موجودې وي.
له دې وړاندې یو شمېر رسنیو د ملګرو ملتونو د چارواکو لخوا راپورونه ورکړي و چې افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یونما په دغه سازمان کې طالبانو ته د افغانستان د دایمي استازولۍ څوکۍ سپارلو په موخه بحثونه او سلا مشورې پیل کړي دي. خو د سیاسي چارو پوهان او ډیپلوماټان وایي ملګري ملتونه د مزایق طرحې په چوکاټ کې هڅه کوي د افغانستان د راتلونکي حکومت جوړښت او برخلیک معلومولو لپاره ویشلي نظرونه، غوښتنې او هڅې منسجمې کړي. له دې ډلې پخواني ډیپلومات او د چارو شنونکي خوس چنباس ازادي راډیو ته وویل
کوشش وشي چې طالبان هغه کوم ژمنې چې کړي دي هغو ته راوبلل شي. خو دا چې دوی ته به د افغانستان د استازولۍ څوکۍ ورکړل شي په ملګرو ملتونو کې، زه فکر نه کوم چې په نږدې لاقل د تصور وړ راتلونکي کې دا کار وشي، ځکه چې تر ټولو د مخه دلته به یو کمپلیکس یا یو مجموعه د اقداماتو ترسره شي. د طالبان مشران سره پاسه اتلس کس هم دا اوس هم د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په تور لیست کې دي او د دوی په اړه اتفاق ته نظر هغه پنځو دایمي استازو د امنیت شورا د ملګرو ملتونو په منځ کې نشته.
پر افغانستان د طالبانو لبیا واکمنی دو وروسته دوی څو ځل ټینګار او غوښتنه کړې چې په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازولۍ څوکۍ د دوی د حکومت نوماند سهیل شاهین ته ورکړل سي، خو ملګرو ملتونو په ځلونو ټینګار کړی چې طالبان باید ټول نړیوال اصول خصوصا بشری حقونه او د ښځو او انجونو حقونه رعایت کړي. د ملګرو ملتونو د قوانینو له مخې په یاد سازمان کې د یو هیواد د دایمي استازولۍ څوکۍ یوازې هغو حکومت ته سپارل کیږي چې د نړیوال مشروعیت په ځانګړې توګه د ملګرو ملتونو د غړو هیوادونو د اکثریت لخوا په رسمیت پیژندل سوی وي، خو د طالبان حکومت تر اوسه هیڅ هیواد هم په رسمیت نه دی پیژندلی.
ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست که څه هم دغه سازمان له لورې طالبانو ته د څوکۍ سپارلو اړوند بحثونه ردوي، خو وایي چې یاد سازمان له ګڼو هیوادونو سره د مذاکرې اړوند خبرې اترې پیل کړې دي. پر همدې موضوع سره د سیاسي چارشنونکي ښاغلی بلال احمد فاطمي وصل دی. سلامونه فاطمي صاحب، وخت په خیر. کرته وایي چې ملګرو ملتونو کې طالبانو ته د افغانستان د څوکۍ سپارلو بحث څومره مهم دی؟
بسم الله الرحمن الرحیم، سلامون احترامات تاسو اغلی حسین او همدارنګ استاسو اوریدونکو ته. دا خو د یو مملکت لپاره نهایت اړین دی، بل خصوص چې څوک د ملګرو ملتونو د غول لري عضویت ولري، چې افغانستان په حساب د بنیادی غړو څخه دی. که چېرته موږ د نیشن آف لیگ ته لاړ شو، موږ په بنیادی غړو کې وو. که موږ د ملګرو ملتونو ته لاړ شو، 1950 کې جوړ شو، 1960 کې اوله ناسته یې وکړله. په همدې اولې ناسته نه افغانستان د دې خپل عضویت ته ادامه ورکړله. او د نړیوالو قوانینو د مخ نه د ملګرو ملتونو دنده دا نه ده چې د کرسۍ د چا معطل کې، د دنده دا ده چې مملکت هغه شرایط پوره کړي او هلته عضویت باندې وپېژندل شي. پس له هغه نه هغه چې کله ستا عضویت باندې د وپېژندل د تا په رسمیت وپېژندل، د هغې استازیتوب نه استازیتوب دا د ملګرو ملتونو نه په واک کې دی او نه په هغې په اختیار کې دی چې هغه تا ته ووایي چې ته د استاز راستولی شي که نه شي راستولی. دا تخلف کړی دی د نړیوالو قوانینو نه. که بعضې وخت کې خبره د سټنډرډ کېږي چې د نړیوال سټنډرډ، که سټنډرډ خبره وي نو د ترهګرۍ خبره کې آیا سوریه د ترهګرۍ مسله نه وه؟ د افغانستان اسلامي امارت یو غړیم په نه په داعش کې و، نه په القاعده کې و، اما الجولاني په ام په القاعده کې و، ام په داعش کې و. مګم تاسو وکته چې د هغې نه خو چا ملګرو ملتونو سیټ وانهخیستل، د هغې نه خو چا سفارتونه وانهخیستل. دې ته وایي ډبل سټنډرډ د دنیا، ځکه چې سټنډرډ وجود نه لري، غلط دغه دی. نو فلهذا دا حق نه درلوده، ځکه چې دلته دوه سټنډرډ دی. یو دا دی چې ملګرو ملتونو ته مملکت په ایس د وزو د خپل جامع ومني ته په رسمیت وپیژندلې. دویم سټنډرډ دا دی په مملکت کې هر هغه څوک چې حاکمیت د نظام په لاس کې ولري هغه کولی شي خپل استازي تا ته راولېږي. دلته ملګرو ملتونو ته خطي کړی د خپل حدودونه، او دا یو غیر معیاري کار دی، غیر د سند او خلاف د قوانینو بین الدول دی. هیڅ ځکه داسې کوم دغه وجود نه لري چې یو مملکت کې دوی دغه نه تاسو وشي کولی د هغې کرسیګانې دا په تعلیق کې راولي. که چېرته دا کار سټنډرډ وای نو د سوریې په مطالق هم باید دا شی شوی وای، د سوریې نه هم باید سفارتونه اخیستل شوی، سوریې نه هم باید د ملګرو ملتونو استازی اخیستل. ولې د هغې نه وانه اخیسته؟ فرق څه کې دی؟ فرق ده کې دی چې په افغانستان کې امریکای ماته وخوړله، خپل بدل یې واخیسته، او په سوریه کې
الجولانی د مسله نړیوال چې وړاندې کې ګوه کې د دغه څوکۍ د ترلاسه کولو لپاره یا د عضویت لپاره د مشروعیت بحث مطرح کې، دغه څه چې طالبان تر اوسه پورې مشروعیت نه لري، دغه اړخ په دې مسله کې ښکیل دی؟
ګورئ، مشروعیت خبره ته بیا راشو. الجولانی کوم مشروعیت درلوده؟ ولې د سیټ ته نه وانهخیسته؟ که دغه نړیوالو قانون خبر را سره څوک کوي، نو خو بیا خبره دا ده چې ولې افغانستان ته بل خبره ده او سوریې ته بله خبره ده؟ د ترهګرۍ خبره دواړو مملکتو کې ده. دلته هم دی د زور د لارې نه راغلي چوکۍ نیولې، الجولاني هم راغلی د زور د لارې، او الجولاني ته خو چا رایه نه ده ورکړې، چا نه یې مشروعیت واخیسته. ولې هلته د مشروعیت خبره مطرح کیږي نه؟ خبره دلته ده دا غلطی خبرې دي، خلاف د قانون دي. خو هماغه خبره ده چې مایت از رایت ده، زورور چې دی قانون دی، او قانون چې دی هغه زور چې ونه لري هغه کوم حیثیت نه لري. نو دلته دغه مسله ده چې دا د افغانستان حق دی. دا او د دې ګوري تاسو بل مثال هم زه در کوم، بحث حقوقي کو، سیاسي کو، تاریخي کو، او په استدلال به سره کو. افغانستان کې کمونستان راغله، نه مشروعیت درلوده، نه د افغانستان د خلکو استازیتوب درلوده، او ملت په مقابل کې عمومي قیام وکړ. پینزه زره کلی د افغانستان وران شل په دی جنگ کې، اما تاسو د هغې نه چا د مشروعیت پوښتنه وکړله، د هغې نه چا د ملګرو ملتونو کرسۍ واخیستله، حتی دغه مجاهدین په اسلام آباد کې و، پاکستان کې و، اووه لوی تنظیمونه و، لس میلیونه افغانان په پاکستان کې و، اما سفارت د افغانستان د کمونستانو لاس کې و. ولی چې دا بینالمللي ستانډرد دی چې څوک حاکمي کرسۍ به د همغې سره وي، دا نه دی چې دا څوک دی. دا ګوري کمونستان سره او اته مجاهدینو مې انتقاد نه کوو، ځکه چې حاکمیت د کابل د هغوی لاس کې و، حاکمیت د کابل د طالبانو لاس کې دی، ولو که ښه خلک دي، بد خلک دي، سم دي، نه دي، دا مسله غلطه ده. حقوقی لحاظ نه دا نه مطرح کیږي، دا مطرح کیږي حاکمیت ملي د چا لاس کې دی، آیا دا استازیتوب کولی شي؟ نشي کولی. د ده حق دی هلته، دا د افغانستان سیر دی، او څوک چې حاکم دی دا سیر د هغې متعلق دی.
بله بله. اوس دغه حکومت طرحه چې په کار لاندې ده او پرې کار کېږي، خبرې پرې کېږي، شونې کېدای شي چې د دغه طرحې له لارې د ملګرو ملتونو څوکۍ د سپارلو بحث مطرح شي؟
ګورئ، خبره ما خواته روانه ده، خو دلته دوی دوه ډلې دي. یو د ډله ده د ریچارډ بینټ ډله ده چې د یهودانو ډله ده، او زمونږ د افغانستان ورته دا لفظ یهودیت ورته استعمالول په کار نه دی، خو د یهودانو د وزر لاندې وطن خرڅ کنو. څوک چې د امریکا سره ودرېده، خو امریکا سره یهودانو، خو دام یهودانو په حساب کې راځي، ځکه قرآن او حدیث موږ ته دا څوک چې څوک د دشمن سره ودرېږي هغه دشمن حسابېږي. نو فلهذا یو ډله دا ده چې هغې د یهودیت د هغې لاندې کار کوي. یو ډله دنیا کې دا ده چې هغې کې روزوا اوتنبایو هم د خپله
اوس فاطمه صاحب سره لدی چې دلته ځینې مسلې موږ تاسو پرې بحث کړی. وړاندې مو ویلې چې په ملګرو ملتونو کې عادل جولاني بحث دلته مطرح شو. اوس اساسي پوښتنه دا ده، ځینې موارد چې عادل جولاني ممکن د خپلو خلکو د غوښتنې په اساس باندې هغه کارونه ترسره کړي که په زور واک ترلاسه کړي، برعکس طالبان په افغانستان کې بشري نقص رامنځته کړی، د ډېر تاوتریخوالي خلکو سره کړي، د ډېر موارد چې خلک ولې حکومت پرې بند کړی دی. موږ تاسو زده کړو ته اشاره کولی سو د ښځو حقونو ته، یا دې ته ورته نور ډېر مشکلات دي په افغانستان کې. بیا فکر کړه دغه اساسي لامل دی چې دغه څوکۍ دوی ته بتور نه کړل شي.
نه ګوره، دا 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 دې ته انګلیسي کې اکسکیوزز وایي، معذرتونه دي چې دوی وړاندې کوي. دا ته بالکل دوی سره بحث کولی شي، دا ملګرو ملتونو بحث کولی شي، دنیا ورسره کولی شي، خو کرسۍ ته نه نشي اخیستلی. کرسۍ به ورته ورکوي، دوی چې ته به مجبوره یې چې د وروره دا حقوق ورکه، دا حقوق دا نه دی چې ته دا حقوق نه ورکوې. حقوق په الجولاني هم نه دي ورکړي. الجولاني هلته تاسو دغه تیره میاشت وکتل چې آذري قوم چې د په حساب د اسرایلو سره نزدېوالی لري، د هغې قوم څومره هلته تباهي وکړله، د هغې الجولاني ټول وژل، او په سارایی محکمه کې وژل. ولی دنیا کې دا کلیپونه راونه وتل؟
اوس وړاندې تاسو د اکسکیوزز خبر اوړه کوله فاطمی صاحب، دلته موږ تاسو کې وګورو ځینې موارد دي چې هغه په لوی لاس باندې په لاس کې ورکول کېږي، چې دا غسې دي چې بیا خانډ رامنځته کېدلی سي. اوس که الجولاني ځینې موارد هغه کې خو هغه شرایط برابرې چې ګواکې مشروعیت لپاره د لاره واره شي، ولې برعکس طالبان داسې څه نه دي کړي؟
ګوره، د خبره دا نه ده چې هغه دیم لګیا دي، داسې خو نه ده چې کوم کارونه د جولاني نه، خو طالبان ډېر مثبت کارونه لري، او د جولاني نه خو د طالبانو مشروعیت مسله ډېره قوي ده. د الجولاني یوه ډله وه چې امریکې راوستله، طالبانو داسې سرتاسري افغانستان کې داسې ګوشه راته وخې چې طالب په کې نه و. طالب خو سر تاثری دی افغانستان که او یو قوتو په سوریه که الجولانی یو قوت نده. جولانی هم دا وست توتی توتی ده، لکه زمگه دینون سدونویم که چه منگا و تنظیمونه و من توتی توتی و یو گند نشویله چیز حاکمه هم. نو و گندونه و وست په سوریه که و گندونه دی، اما طالبان خو یو گندو کنه، یو حرکتو کنه، او دی طول افغانستان که و په بدخشان که و په قندار کې وو، په ننګرهار کې وو، په هرات کې وو. او ګوري د داتیا نوي زره
ډېر زیات مننه کوم، مننه
ژوند دا خو د ملت استازیتوب کوي چې ملت د دې ته سره کومه کوي.
ډېر زیات مننه، مننه ژوند دې سي. تر نور دین کو د سیسی چاشونو کې خغل بلال احمد فاطمی وو، لدی سره په افغانستان کې ډېر شمه موارد چې طالبانو پر محدودیتونه لګولې دي، یا ډېر شمه چاودنې چې شوې دي، دوی مسولیتونه پر غاړه باندې اخیستې دي، او سره د خزو او بشري حقوقو نقص کوم تاسو ګور دغه موارد چې په افغانستان کې پات شو، دا د دې لامل کېږي چې په ملګرو ملت نو کې دوی د دې حقونه لري چې باید دوی څوکۍ ولري.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو څلور وی ساعته د سویس د کډوالو د ادارې د قومیت پر بنسټ د افغان کډوالو د استلو نظریه له سخت خبرګون سره مخ شوې ده. په سویس کې د نننۍ یو شمېر سیاسي ګوندونو او د بشري حقونو ګڼو افغان فعالانو سیاسونو دا طرحه غیر عادلانه بللې او ویلي دي چې په افغانستان کې ټول قومونه د ترهګرۍ قرباني دي. دا په تسهل کې ده چې د سویس یوې ورځپاڼې پرون خبر ورکړ چې د دغې بعد د کډوالو د ادارې چارواکو په خپلو استادو د قومیت پر بنسټ له دې واده د افغان کډوالو په ځانګړې توګه پښتنو د استلو اساسا نظریه ماتر کړې ده. نور حال پر راپور کې
د سویس د کډوالو د ادارې د قومیت پر بنسټ د افغان کډوالو د استلو نظریه په دې هیواد کې د نننو بهر د یو شمیر سیاسي ګوندونو فعالانو او بشري حقوقو د مدافعانو له سختو غبرګونونو سره مخ شوي. دوی وایي چې د قومیت پر بنسټ اخراج د کډوالۍ د کنوانسیونونو او د بشري حقوقو له روحي سره په ټکر کې دی. د مئی په څلورمه د سویس یوې جرمنۍ ژبې ورځپاڼې راپور ورکړ چې ښایي پښتانه افغان کډوال بیرته افغانستان ته واستول شي. دغه ورځپاڼې ویلي د سویس د اخراج د برخې مسؤلینو د کډوالۍ د برخې کارکوونکو ته ویلي چې د پناه غوښتنې په برخه کې د سیاسي ستراتیژۍ له بدلون سره په یو شمېر انتخابونو لکه د قوم پر بنسټ په اخراج باندې غور کېدای شي. ورځپاڼه زیاتوي دا موضوع چې تر ډېره په اروپایي هیوادونو په ځانګړې توګه جرمني کې د یو شمېر افغان کډوالو او اسلام پالو له لوري د یو لړ بریدونو نه وروسته مطرح کېږي کولای شي په پراخه کچه د افغانانو د ایستلو زمینه برابره کړي. سویس هغه هیواد چې د بشري حقونو د ځینو ملاتړو او مدافع سازمانونو مرکز دی. د غورسپانې لیکلي چې د دې نظریې تر شا فکر دا دی چې په افغانستان کې د واکمنو طالبانو سره د ژبې او ټبر د نږدېوالي له امله ښایي پښتنو پناه غوښتونکو ته په خپل هیواد کې خطر کم وي. په جنیوا کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا کې د افغانستان سفیر او دایمي استازي نصیر احمد اندیشه دا موضوع غندلې او وایي چې د سویس د کډوالۍ اړوند چارواکو سره یې شریکه کړې او د هغوی د رسمي ځواب پته مده. ښاغلي اندیشه ازادي راډیو ته وویل
تر کومه ځایه چې زه معلومات لرم په دې اړه رسمي پالیسي نشته. که کومه طرحه موجوده وي زه فکر کوم ښایي یوازې طرحه پاتې شي، خو موږ بیا هم په دې اړه د رسمي ځواب په تمه یو.
منتظر پاسخ رسمي است.
په سویس کې د افغانستان سفارت په دی اړه په یو اعلامیه کې چې په اکسپانه یې خبره کړې ویلي چې سویس پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ وروسته له دې هېواد اجباري استل درول او یوازې د مجرمینو په ځانګړو قضیو کې د اخراج عملیه اجرا کیږي. ګڼو نورو افغانانو د بشري حقونو فعالانو هم دا طرحه غیر عادلانه بللې او ویلي دي چې په افغانستان کې پښتانه هم د نورو قومونو په څیر د ترهګرۍ قربانیان دي. د تیر جمهوري حکومت پر مهال د بشري حقونو خپلواک کمیسون کمشنر شبنم صالحی په دې اړه په خپل اکسپانه لیکلي چې د سویس دا نظریه یو ډول قومي توپیر او تبعیضي کړنه ده چې د بشري حقونو له قوانینو سره ټکر لري او دا چې د عمل د کډوالۍ د شواهدو پر بنسټ پریکړه لمنځه وړي. نوموړي لیکلي چې د قوم پر بنسټ د پناه غوښتونکو شړل دا معنی لري چې ګناه د قوم پر بنسټ ټاکل کیږي نه د فردي شرایطو پر بنسټ. د تیر جمهوري حکومت پر مهال د کورنیو چارو وزارت د جنایي څېړنو رئیس او د چارو شنون کې بسم الله تابان په خپل اکسپانه لیکلي چې جرم یو شخصي عمل دی او دا چې د طالبانو د جرمونو قومي کول د ټولو قانوني او انساني ارزښتونو خلاف عمل دی. نوموړي ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې په تیرو دوو لسیزو کې پښتانه په افغانستان کې د طالبانو د ترهګریزو پیښو د قربانیانو له ډلې وو.
ګر تصمیم بری بشه
که پریکړه دا وی چې سویس په قومي بنسټ پناه غوښتونکو کې تفکیک کړي دا د ټولو بشري حقوقو خلاف عمل دی. که په افغانستان کې هم داس یو نظر موجود وي چې ټول طالبان پښتانه دي نو ټول پښتانه طالبان نه دي. په دې تیرو شلو کلونو کې د افغانستان د جمهوري حکومت د وسلوال فوز یو زیاته برخه پښتنو ځوانانو تشکیلوله او د طالبانو پر ضد په جګړه کې ډېری قربانۍ ورکړې دي.
فرهنګي او سیاسي فعال فهیم کودامنی هم د سویس د دغه نظریه په اړه کلک غبرګون ښودلې او په خپل فیسبوک پاڼه په یو بیان کې لیکلي چې باید اجازه ورنکړل شي چې افغانان د قوم په نوم وویشل شي. هغه لیکلي چې دامنی چې په بهر کې یو شمېر افغانان خاید طالبانو سره مینه ولري خو په خبره دا هم یادولو ده چې د افغانستان په غیر پښتنو قومونو کې هم ترهګر خپل ملاتړ لري. په سویس کې د نن یو شمېر سیاسي ګوندونو د دې موضوع ملاتړ کړی خو د منځلارو او سوسیال ډیموکراټیک ګوندونو بیا په بشپړه توګه مخالفت کړی او ویلي دي چې اصلي معیار باید د کډوالۍ لاملونه وي نه قومیت. دوی ټینګار کړی چې ستانه شوي افغانان د شکنجې او د بشري حقونو د نورو سختو سرغړونو سره مخ کیږي.
د د می پینځمه د قبلګی نړیوال ورسته هغه فرصت چې د میندو او ماشومانو د روغتي ساتنې لپاره دوی د حیاتي رول نمنځلو لپاره هم مهم بلل کیږي. خو په افغانستان کې شمیر قبلګانی وای چې د ورځ پرې داسې وخت را رسیدل چې دوی له ګڼو اندېښنو او جدي ننګونو سره مخ دي. نور حال د فیروزې زی پر راپور کې
په داسې حال کې چې د می په پینځمه د قبلګانو نړیوال ورځ لمانځل کیږي، په افغانستان کې یو شمېر قبلګانې له سختو کاري شرایطو شکایت کوي او د دې برخې محصلین بیا له ناڅرګند راتلونکي سره مخ او له زده کړو محروم ګرځول سوي دي. یو شمېر قبلګانې وایي چې له کافي اسانتیاو پرته په کمه تنخوا روغتیایي خدمتونه وړاندې کوي. په افغانستان کې یوې قابلې چې نه یې غوښتل د امنیتي اندېښنو له امله یې نوم په راپور کې خپور سي. ازادي راډیو ته وویل
مړه خدای چې خپل قابلیت البته په افغانستان کې په شفاخانو کې په ټیټه سترګه کتل کیږي، دوی ته ارزښت کم ورکول کیږي، ماشونه د دوی کم دي، د کار بوج په دوی باندې ډیر زیات دی، خدمات زیات وړاندې کوي، فشار د کار پی زیات دی، ښه کار ترسره کوي، هغوی تشویق شي تر څو حداقل هغه کار چې کړی دی په همدغه معنوي تشویق باندې دوی ستړیا له منځه لاړه شي. بل په ارتقای ظرفیت دوی کار نه کیږي، یعنی زیاتره هغه څه پخوانی میتودونه چې دي هغه کارول کیږي. دغه نوی اپډیټ معلومات چې وي دوی ته باید وخت په وخت باندې سیمینارونه دایر شي.
په همدې حال کې د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق یو این اف پی ای وایي چې افغانستان د ژوند ژغورلو لپاره لا زیاتو قابلګانو ته اړتیا لري. دغه سازمان د مې د پنځمې نیټې د قابلګانو نړیوالې ورځې په مناسبت په یو خپور کړي راپور کې ویلي چې افغانستان ته د راستانه سویو په زیاتېدو قابلګانې دې ته اړیږي چې د هغو میرمنو د پالنې لپاره چې روغتیایي خدمتونو ته اړتیا لري ډیر ساعتونه په کلینیکونو کې تیر کړي. د قابلګۍ نړیواله ورځ په داسې حال کې را رسیدلې چې د طالبانو حکومت په 1403 کال کې د افغانستان په نیمه عالي انسټیټیوټونو کې د قابلګۍ پر زده کړو بندیز ولګاوه. هغه پریکړه چې د نړیوالو سازمانونو غوسې راوپارولې او دا اقدام یې د افغانستان د ښځو پر روغتیا ګزار وباله. په بامیان ولایت کې د قابلګۍ برخې یوې پخوانۍ محصلې چې نه یې غوښتل راپور کې نوم خپور سي ازادي راډیو ته وویل
خدا خلاص کردم نگفتم پس کردم دم قسمی هم امتحانی سمسر شش دادم
اون خپل نرسنگه ختمه کرده باقا لمره اونایی که چه انستیتیتی نیه و ترل دش بگم سمستر آزموینم و پای تاور سوالی اوست آمی روختی آزموینه پاتی ده هم داسی پتم یو چه سه وقت بلومونگ نه آزموین اخلی اوست طول مؤسسی هم ترل شوی اخپل خلاص سوانی او دکار غختنیم و و راسته ویلی وی پا کور ناستی او جوار خفگان را تا پیدا شویدی.
در نسایی ولادی ناروغه و زین متخصصین وی قابلگان دمیند و ماشمان و دمرین پا کمولو که اساسی رول لو باوی او که دوی در رکتران و ترچنگ حاضری نوی روختی خدمتون پا سامتوگا نسی ولاندی که دلائی.
آزادی رادیو تلی رویش ساتا لطاسو سرده. د خوست یو شمېر اوسېدونکي له اړوند ادارو او ځایي قومونو غواړي چې د تڼۍ ولسوالۍ د امداد تفریحي سیمه کې دي د ځنګل وهنې مخه ونیسي. یاده سیمه چې په نښترو، تیړیو، چنارونو او نورو زینتي ونو پوښلې ده، د رخصتیو په ورځو کې ورته له بېلابېلو سیمو ګڼ خلک ورځي او هلته تفریح او میلې کوي. نور حال د نجیب الله خیل په راپور کې.
د خوست اوسیدونکو او د تڼیو د غریزې سیمې ادمه متتلل یو شمېر سیلانیان له اړوندو ادارو او ځایي قومونو غوښتنه کوي چې په دې شنه او تفریحي سیمه کې د ونو او ځنګلونو د پرې کولو مخه ونیسي. دوی زیاتوي د ادمه مت د ځنګلونو او ونو پرې کول د دې ځای طبیعي ښکلا او د سیلګرۍ ارزښت له منځه وړي. په وروستیو کلونو کې خلکو څو څو ځله له اړوندو ادارو غوښتي چې په رسمي ډول د ادمه مت سیمه په ملي پارک بدل شي او په دې ځای کې د کورنیو او بهرنیو سیلانیانو لپاره د اوسېدو او تفریح وړ اسانتیاوې برابرې شي. د خوست اوسېدونکی محمد جمیل همت چې د سیلګرۍ لپاره د ادمه مت سیمې ته تللی مشال رډیو ته وویل
اوس وخت کې مونږ ورې دل خلک چې دی ونی وایي په دریارو کې ډېر لرګي مونږ ویل دل چې تال دي خلک ونی وایي شنو ونه سیرو خوستو مونږ د دولت پور ګرم نه مونږ دا غاخ کو دې نه داخله لرو چې دغه مخه ونیسي او د تڼیو قومي مشرانو نه مونږ دا غاخ کو چې باید دوی داسې بخپل منځ کې هو یو تعهد وکړي یو تړون سره وکړي چې د ونو وال چې دا بان کې
د خوست اوسیدونکو له اړوند ادارو د همغوړي چې د اد محمد په ګډون د ټولو شنو سیمو ساتنې ته پام وکړي. د خوست یو بل اوسیدونکو رحیم ګل ساجد وویل
دولت ته دا کور دي شنه کې ته دوپره چې دغه مخنیوي او چې د ځنګلات لکه زنه زیات څخه په ول چې ولې شوی دی یا یس ولې کیږي
د خوست اوسیدونکي وویل که څه هم د پخوا په پرتله ځنګل وهنه کمه شوې، خو دا چې د غریزو سیمو اوسیدونکي کاروبار نه لري نو د ژوند ستونزې ډېرې شوې دي. ځایي اوسیدونکی نوررحمان غوښتنه کوي چې د غریزو سیمو اوسیدونکو ته دې یو شمېر هغه پروژې ورکړل شي چې د هغوی ژوند ورباندې په تدریج سره له اقتصادي اړخه ښه کېدلی شي.
بد وخت نه چې د دغه سیمې خلک ډېر غریب دي، نو داسې کوم اقتصادي هغه نه لري، نو داسې کوم کاروبار لري. مخکې هم دوی په دغه سیمه کې کومه ونې چې هغه وهلې د دغه طرفه د دوی کرنی اقتصاد جوړېدو. نو د دولت نه موږ هم دا غوښتنه ده چې د دغې سیمې خلکو ته یو څه داسې کار وکړي چې هم دغه سیمه ښایسته وي، هم دغه لرګي پاتې وي، هم دغه شته ونې پاتې وي.
د دې په خوا کې د عدم سیمې سالانیان یوې بلې ستونزې ته هم اشاره کوي او وایي د خلکو د پرله پسې غوښتنو سره سره هم عدم ماته لاره نه ده جوړه شوې.
آزادي رادیو